السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د خځو اړوند مسلې څېړل شوې دي او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسېږي. دا ساعت لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال له خوندزیو منع شوی دي. دغه ته خپل افغان زده کوونکو د ستونزو ازادي رادیو ته تایید کړی ده او د کرمان چارواکو هم تر دې وړاندې خوندزیو ته ویلي چې د غیر قانوني کډوالو له نوملیکنې دې ډډه وکړي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د سات په خبرونو کوو. د امریکا د فدرالي څلنو اداره وای مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نماند ډونالد ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. روټرز خبري اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ټرمپ د ګلف کورس نه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ټرمپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلی چې لکور سه بهر داز شوې دي. د ډونالد ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مسولانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې لې شو یو ډزو روغ وتلی خو جزئیات نه دي ورکړي. سی ان ان ټلویزیون د فلوریدا د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی او توقیف شوی دی. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ټرمپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال ډزې وشوې چې پایله کې د هغه غوږ ټپي شو. د افغانستان د مخلو جمهوریت نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقامات عالی شورا جوړ کړی او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وړاندې کړه. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد به مبارزه کوي او ادعا کوي چې کولای شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو لا د دوستم د دې ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې دغه سیاسي پخوانی چیرې ازمایل شوی چیرې بللي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لید کاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 خوندزیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې تمه ده چې د څه باندې 60 میلیون افغانۍ په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر خوندزي او دینی مدرسې ترمیم او رغول شي. دا خوندزي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولو ولایتونو کې د دینی مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د وی سروې په اساس د دینی مدرسو شمیر له 9000 اوخته دی. د فرسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یو کې به د اتل ولی مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره بیا لوبه کوي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. پرون هم د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لمړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان شپږ په څلورو د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فرسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې څلورویشت ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په غزه باندې د 13 دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډېر احتمال درې تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ استخباراتو د دریو وژل شوو یرغملو په اړه د خپلو لاسمیاشتنیو څېړنو پایلې خپرې کړي. نیک بایرز، رون شرمن او ایلیا تولدانو هغه درې اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې د حماس د پوځي ډلې د یوه مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایي برید کړی و، خو د دریو یرغملو اسرائیلیانو له ځایه نه و خبر. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګرو په توګه پیژني، په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د دې سات د خبری برخې د سر راپورته. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د غلطه خوندزیو ته نه پری خودل کیږي. د هغه افغان کډوال دي چې ایرانی چارواکو به اسناد یا غیر قانوني بللی دي. د ایران په کرمان کې تر دې وړاندې چارواکو هم خوندزیو ته لارښوونه کړې چې دغه کډوالو له نوملیکنې دې ډډه وکړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
زهرا یو وړه افغان جلی ده چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د تعلیم لپاره خپل کورنۍ سره ایران ته تللی، خو هلته هم له دې نعمته محرومه شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل:
اینجا که مدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پروریش و حتی خود مدرسه رفتیم. میگه افغانی ها را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
ایران په اصفهان کې هم یو افغان مهاجر قدری رضایی له افغانستانه د خپلو خویندو ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوی، خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعه په دې بریالی شوی نه ده چې خپلو خویندو ورونو نوملیکنه وکړي.
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه، به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولی. د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري. هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي. اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي. هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي. ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري. د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکس العملونه یې وپارول. څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایی په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و. مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و. افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي، ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدلته رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري کرکه اوسي چې زه دومره بدی ما یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي.
موټر یې داخ کته کړې وه، سرل دی چې د حجاب مکمله و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناس ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړې وه. موټروان ته یې ویلو چې بېرته له مغه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته مال ته ښکته کړي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سموده وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او پنځه دېرشو مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خبر شوې دي. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ خبرو کولو څخه منع شوې دي او د ته نور بندیزونه ور باندې لګیدلې دي. روزو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوی قانون عملی کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خوري سره لدې چې حجاب مراتوي کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټره یې دا ښکته کړې وه سره لدې چې د حجاب مکمله وو فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي داسې یو څه نه وو فقط د ساده ټیکری وو یو ماسک یې درلوده. نو دا یې ښکته کړې وه موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له مغه چې دې څه پورته کړې ده باید بېرته همالته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه د ما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لرې مثلا ستا سترګې لورایې ښکاره کېږي ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ ته راپټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب د تکمیل شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د ما خور پیاده کورته راغلی وه موټر کې نه وه پریښې. روزمره ډېر ورسره سر کار لرو دوی سره په ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې نشو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو شعبې ته مزو باید محرم موږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي بخصوص مجرد او د ځوانو ښځو لپاره د پیغلو لپاره ځوان القدیره راتنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي له هر نوع فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کینی. دا طبیعي بخصوص که څوک ناروغه وي هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه نو دغه پانټ نه دوی ډیره ګټه اخلي. سره لدې چې 2040 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی ډېر مخته تللي مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي دي. شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو کنه نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د غیرت سره په ټکر کې ده دغه موضوعات نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نشم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نشم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي چې یوه بیلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان میرمنو ستونزې او له ناهیلۍ څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کیږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلې یا څومره ستونزې ورته پېښ شوې دي. محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایو، په ښځو باندې زده کړې باندې شوې دي. مخکې چې کومه ازادي دې احساسول، هغه ازادي اوس نه احساسوي. څومره چې دوی فعالیت کول، هغه فعالیت اوس نهسي کولی. او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل، هغه نهسي کولی. نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي، نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي. نو دا ټولې مکملې ستونزې دي.
بله، که راسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تیره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې، دې موضوع څومره افغان ښځې نور په تشویش کې اچولي دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي، نو د افغان ښځو ژوند سختېږي او هغوی خو نور هم د ښه خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یوه ستونزه ده.
که راسو د تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی، نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه چې دی، دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وې، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویدات قیدګیری د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې یو اسلامي هیواد و، اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوې دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي. دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي، په کور کې نه وي، د دوی خرڅ، مصرف، ډوډۍ، دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستئ، له نږدې نه یې وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کې، دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه. نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده واقعیت، هم چې کومه موږ وینو زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې مېرمنې په صفات څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسوو چې دی څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی. او د هغو دپاره په خاص ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري چې دوی تېرست ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج ده. واقعاً ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي، د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي. واقعاً هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لرم چې اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري. باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي، کومې چې په فقر کې دي، هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو، د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بیلا بیلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یو اوسیدونکی زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې میرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلم، یوه ښځه وه دې اوبه خرڅولې او د مازدیګر ټیم و، دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دیز نه پاسېږه، د اوبه د جمې که دیز نه لاړ شه. ما کنه هلته وژړل خولی، ځکه نه لري هغو یو څوک نه لري، هغو مجبور دی خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت څه مرسته نه شي کولی، هغو خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموماً سخته ده. عموماً په افغانستان کې د نجونو تعداد د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبره د تجون بیخي بند شو، ځکه څه وکړي، هېڅ لاره نشته دی. او دا چې به د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شي وو که دا عملي نه کوي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږم چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چېرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، دلته پیدا شوي دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم درسه لري. د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړي او ځان یې بیللی دی. نو همداسې تنه دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې که چادري وایي، خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو خو زه منلې ده. خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکي دي، نو د ژوند هیله یا هغه امید بیخي انسان د لاسه ورکړي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلند کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته یې نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر، ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې، ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې. تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون وویو، تعلیم یوځای څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات ایښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وایو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دې ولې جواب ووایو، چې دا ولې جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې، خو ولې هلکان هم کافران کېږي، ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل، په دغه اساس باندې. ښه، حجاب وکړه خو حجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما، خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. کنه بیا هم زه نه فکرم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي. داسې قیدات یا په نظراتو کې که د سړو دپاره ذکرم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې، اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، هایا دا به مو ګناه وای مونږ خپل د دیوالې جواب تر اوسه نه دی پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره درداوره ده چې زمونږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره مونږ وزو زمونږ غږ باید وانه اورېدل شي او زمونږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره درداوره ده او ډېره زیاته سیخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیله شوی دی او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی، ځکه مونږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي او هغه یوازې د ښځو دپاره یې که نه، نو دې لپاره مونږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره درداوره وه کله چې ما دا نوي قیدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات وو، په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه، ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي. او ما ته خپله دا ټکی سم ډېر دردوره و چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. خازه خو بیرون نه وځم، زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته لاړ شم خپله ستونزه څنګه ووایم. ما پرې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځمه که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه، نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي، نو زه مجبور یم زه مې غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم. خو دا ځینې ټکي دومره درداوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم، چاته زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تیر وختونه دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بله، دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل شي، د ښځې مخ باید مکمل پټ وي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تیر شوی دی، د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زمونږ خویندې په ولایتونو کې دا قاعده ډېر جدي نیول شوې دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لانی دي جدي شوي، او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی، که چېرته دا عملي نه شي نو مونږ به د وهلو ټکولو او درود څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل که نه، ځکه هغه بیچارهګۍ ډېری خلک یې بې سواده دي، هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري مونږ هم دلته، نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې نجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې نجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قاعده چې کوم وضع شوي دی د دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه ووایم په سل فیصدو کې ښځینه 90% یا 100% تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. دې یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به درداوری. زه خو همیشه فکر کوم که زمونږ ګورونه یا زمونږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دو ته به څومره سخته وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ یي، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه ووایم سل فیصد هم تر فشار لاندې دي، نو دا خبره به غلطه نه وي.
ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند څه رقم مخکې بیا اوسي؟ دوی نه پرېږدي چې بېمارامه راووزي او غږ یې پورته نه سي او دا مسایل یې ورته زیات کړي، د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې دې یادونه وکړه دا ډېره درداوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره نجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخ دې پوره پوښي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون یې ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ نجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کمه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني نیم په دې اساس باندې چې دوی باندې غوونه کی یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ د دلته یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې کومخ کې بزله کور څخه وتلم ما به 2-3 متر زړو کې پسر کو باور کوي د طالبان دراتک سره ما ډیر غټی جا او شپږو متر زړو کې ما ته مور غستې یا ساده ټیکري زغه تا موضوع یو نقاب چوم په دې اساس چې دا ماته غوونه کی او تر پختنه لاندې رانشي دلته هر قانون ول کې ګنډو انجنی یا خزی منی سم د کی جواب سی دوی منی که هر څو سی دوی منی خدا بعض قانون نه چې حتی وای غک دی مو پورته کا خولې زخه مشکل لره مازی او ډاکټر سره از یو دکاندار سره از یو بازار کې څنګه خبره وکم به بغیر له هغه چې ته باید محرم ولری خزه محرم نه لرم زه محرم لکم کم زی سخه کم زما پلان نشته زما ورور نشته دی مګر په دې دلیل هم درته څه نه وای حتی که باس ور سره وکې په دې لاره کې چې مثلا بعض ترافیک یا بعض طالبان ولاړي چې درته وای ولې به محرم راوتی ته چورته وای چې زما ورور نشته زما پلان نشته زه یتیم یم زه څه وکم د دې د پاس درته وای چې زه یو سوشل اقه دوام زه لاړ شه په کور کې کینه داسې درته نه وای چې ښه خور ته خو مشکل لري کنه په دې اساس هم درته یو بله خبره درته کوي درته وای چې مخې نه مې تېر شه زه لاړ شه کور کې کینه. نو په دې ولې یا په دې دلیل مونږ هم نه پیچولې دومره وحشت دومره ظلم ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سې دوخ باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و سمه ده زه نه وځم کور نه زه په کور کې کینم زه پلان نه لرم زه ورور نه لرم ته ماته زما رزق راوړي ته ماته زما نفقه راوړي خو نه غم راسره نه منې کنه شکر چې زمونږ سایه زمونږ سا اغستل د الله جل جلاله په لاس کې دي که د دو په وسه کې وه نو دو به ویلی چې ښځې د ساه نه اخلي دو د اکسیجن نه تنفس کوي دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دې دلته ساه اخلي دو به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو.
ډېره زیاته مننه خور تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
هله کومه مننه فرشته جان تاسو څخه هم کور ودان.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت هر کله کوم نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون ولولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانټوم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانټوم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانټوم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شادل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزي جسامت د اتوم شوا او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان هم سوي کې چې د یو څخه تر وو پورې او د انګلیسي په غټو تور سره شادل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تور سره شادل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال دی چې یو بیزی شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چین دا شکل ځان ته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په تھوری سره هم شوتل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2 ضرب L جمع یو سره چې د فریکا مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته 1 3 5 قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وای چې د اس په توری سره هم شوتل کیږي. وای د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فری کوانټم نمبر، مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالن د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د دې قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل لبر الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترونونه شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ولن او هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې او په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. هم دا رنګ د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت 2 دی او د اس اوربیتال کې دی چې د ال قیمت 0 د چ کله جمع شي نو 2 کې هم دا د پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچیر د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر څلور دی او فری کوانټم نمبر درې دی نو کله چې سره جمع کیږي او کیږي یعنی په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي په اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس 2 اس 2 پی 3 اس 3 پی 4 اس 3 ڈی 4 پی 5 اس 4 ڈی 5 پی 5 اس 5 ڈی 4 اف 5 پی او اس 5 اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي. یعنی لکه سره چې بکچورونه د خاطه د تر تلل دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و.
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په میډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري، داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي، او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې دي د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونې، یعنی امفوټیک خاصیت لري، داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي، نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري، د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري، له ځانه فلزي خاصیت راشي. له قوي الکلي سره ارجایي او د قوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصرو سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي، اکسیټونه یې جوړول او چې اکسیټونه یې بیا نسي جوړولی، چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت ښیي، چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي، او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میټایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لړ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبون د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوی دي او ځینې هم په خپل ځان کې د فاسفورس سلفر اکسیجن نایتروجن او هلوجنونه هم لري غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او کې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي دوام د عضوي مرکبونو شمیر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمیر لږ دي د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونو په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونو په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثر کیمیاوي تعاملات چې چټک وي یعنی تیز وي په عضوي مرکبونو کې اکثر په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونو په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونه کې نه لیدل کیږي همدارنګه هایدروکاربونز وایي نه چې هایدروکاربونونه په دوه ډول دي الیفاتیک هایدروکاربونونه دي همدارنګه اورومیټیک هایدروکاربونونه دي چې د هغه له ټیلې څخه الیفاتیک هایدروکاربونونه مشبوه هایدروکاربونونه او غیر مشبوه هایدروکاربونونه لري په مشبوه هایدروکاربونونه کې الکالونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایدروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي همدارنګه اورومیټیک هایدروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي بنزین ته ورته کری یو کریس هایدروکاربونونه دي سو کریس هایدروکاربونونه دي همدارنګه هیټرو اورومیټونه شامل دي باغلر کې لومړی مشبوه هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولی تریبل نمونه لکه میتان ایتان پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان ایتان پروپان او بیوتان لیدلای شو نو مې شوډنه کوو چې نو مې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادېږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادېږي لکه میتلین کلورایډ همدارنګه مشبوه هایدروکاربونونه الکانونه عبارت دي له میتان ایتان پروپان بیوتان پینتان هیگزان هپتان اوکتان نونان ډیکان همدارنګه دا ملره ته هیگزان ډیکان کولی او داسې نور څه عبارت دي د مشبوه هایدروکاربونونو او الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستری یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ په خاني مرکبات او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري چې نومې شوتن په معمولي سلسل کې د الکانونو مختلف سایختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه پکښه شډول سره توپیر کیږي د ان الکان کې د کاربون اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکښه جوړیږي چې دا یو نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی د ایزو پینټانونو او همدارنګه د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریب باندې دینګ مې شو دا نه دا همدارنګه د ځینې نور مثالونه دي د الکانونو استعمال وايي چې الکانونو څنګه لاسر الکانون د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبوه هایدروکاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبوه هایدروکاربونونه حاصلېږي څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي همدارنګ تالکان د هلوجنې څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنې او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړې معادلې کې د دې لاسته راوړنه شوتل شوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګ الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنې اړتیا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګ د الکانونو هلوجنې اړتیا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګ د سوډیم بور هایډریټ د اړتیا په واسطه الکال هلوجنې په الکان باندې پتنیږي. همدارنګ د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګ چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګ چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیف قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکي هم وړیږي. همدارنګ نمنشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطح د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګ الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې مواد لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر لوړ تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه دي؟ الکان په تیاره کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبستیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسموسایډ کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورو میتان، میتلین کلوراید، ډای کلورو میتان، کلوروفارم، ترای کلورو میتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورو میتان حاصلیږي لکه په دې مفتاری تدی فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په راډي په قانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتوله یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویضي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویضي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډیر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل ایک تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی ان چین پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اتوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتال رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي، لکه په ماتې کې چې لیدل کېږي. دریم د زنځیر تعامل ختمېدل، یعنی د چین ټرمینیشن څه ډول دي. د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنځیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کېږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دي، چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي، لکه په دې ماده کې چې لیدل کېږي. همدارنګه د الکانونو تعامل یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي، چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربن ډای اکساید او بترې حاصلي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي، نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي، او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي، چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاو الکان په ځانګړې توګه چې درېمی کاربن یعنی ترتری کاربن ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړیږي، چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کېږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي د کونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي د کونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي، او د دولسم ټولګي د کونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.